ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. نن د چهارشنبه ورځ د حمل د میاشتې 28 نیټه ده. د 2019 میلادي کال د اپریل 18 سره برابره ده. پام وکړئ مهمو خبرونو ته. پارک نن د سولې لپاره پر روانو هڅو غونډه وسوه. و سوالو طالبانو ویلي چې په دوحه کې پر روان کنفرانس کې به یوازې هغه کسان ګډون کوي چې د خپل نظر د څرګندولو لپاره ورځي، نه د حکومت په استازیتوب. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې د جګړې په تړاو د زندانیانو د شکنجې د منع کېدو هڅې د خوشبینۍ وړ دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د کانګرس یو پریکړه لیک چې د یمن په جګړه کې د امریکا د رول د پای ته رسولو غوښتنه کوله ویټو کړه. په ارک کې نن د سولې لپاره پر روانو هڅو غونډه وسوه. د افغانستان د جمهور رئیس د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې په نننۍ غونډه کې دوحې ته له کابله د روان پلاوي او هلته د جوړیدونکي غونډې په اړه بحث وشو. ټاکل سوی چې د جمعې پورس په دوحه کې د بین الافغاني خبرو کنفرانس پیل سي او د یکشنبې تر ورځې به وي. د ازادي راډیو د خبریال په حواله په ارک کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي، عبدالرب رسول سیاف او یو شمېر نورو سیاسي مشرانو خبرې کړې دي. په ارک کې د دې غونډې نور جزئیات نه دي خبر. د افغانستان د حکومت له لوري به د دوحې کنفرانس ته 2500 کسیزه پلاوی ورځي. طالبانو ویلي چې په دوحه کې د کنفرانس تنظیمونکو حکومت ته کتبي او شفاهي خبر ورکړی چې د پلاوی ته واضح کړي چې د حکومت استازیتوب نه کوي. طالبانو ویلي چې دا کسان به شخصي نظر نه څرګندوي او د مستقلو افرادو په حیث به خبرو ته ورځي. د طالبانو یو ویندوی دا خبره نن په یو بیان کې چې رسنوی ته استول سوی کړی ده. په بیان کې ویل سوی هیڅوک اجازه نه لري چې د حکومت نظر څرګند کړي، هر وګړی به خپل شخصي نظر وایي. د طالبانو ویان د کابل د پلاوی د غړو د شمیر په اړه ویلي چې د کنفرانس تنظیمونکي د دومره کسانو د قربتوب پلان نه لري او په داسې کنفرانسونو کې د دومره وګړو ګډون نورماله خبره نه ده. طالبانو ویلي دا ورا یا د واده میله نه ده، بلکې د خبرو لپاره یو منظم او مخکې له مخکې پلان شوی کنفرانس دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د جګړې په تړاو د نیول شوو کسانو او زندانیانو د شکنجې د منع کولو لپاره د خوشبینۍ وړ هڅې سوي، خو لا هم باید ډیر کار وسي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د شکنجې پیښې کمې سوي دي، خو یوه ویلي چې له دې عمله د دوی اندېښنه پر ځای ده، ځکه چې زیات بندیان د ناسم چلند او شکنجې شکایت ورته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په دې اړه یو رپورټ هم خپور کړی دی. په رپورټ کې لیکل سوي چې د 30% بندیانو څخه چې د افغانستان ملي اردو نیولي، په دریو کې یوې برخې ورته ویلي چې شکنجه شوي او بد چلند ورسره سوی او د اثبات لپاره یې معتبر معلومات هم ورکړي دي. د طبیعي آفتونو په اړه د دولت وزارت وایي د حمل میاشتې لا تمې راهیسې د سختو سیلابونو له امله 134 تنه مړه سوي دي. د دې ادارې مرستیال محمد قاسم حیدري نن ازادي راډیو ته وویل چې په سیلونو کې 16 تنه زخمیان سوي او 30 تنه ورک دي.
نن ورځ تلفات زیات سوي دي. د وژل سوي کسانو شمېره 134 ته رسېدلې. دا 30 کسانو د لادره کېدو راپور هم ورکړل سوی. 16 تنه ټپیان سوي. 4,640 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سوي. 5,940 په قسمي ډول ویجاړ سوي او د مرستې رسونې پروسه روانه ده.
حیدری وویل چې 40 ولایتونه سیلونو سخت ځپلي دي. د چارواکو په وینا د سیلونو او شدید باران له امله تقریبا 9000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سوي یا تخریب سوي دي. په اندونیزیا کې نن د جمهوري ریاست، پارلمان، ښاروالیو او ولایتي شوراګانو انتخابات دي. د نړۍ په دې ګڼ مشتي اسلامي هیواد کې سار وختي د رای ورکولو مرکزونه پرانستل سو. د څارونکو له نظره دا په نړۍ کې تر ټولو ستر انتخابات دي چې په یوه ورځ کې کیږي. په اندونیزیا کې سږ کال هم د جمهور رئیس یوکو ودودو او جنرال پرابو سوبیانتو ترمنځ د سیالۍ کرښه ډېره نازکه بلل سوې ده. په 2014 میلادي کال کې ولسمشر یوکو ودودو په ډېر کم توپیر د جمهوري ریاست انتخابات له جنرال سوبیانتو وګټل. په تازه نظر پښتنو کې څرګنده سوي چې جمهور رئیس یوکو ودودو به بله دوره هم وګټي خو څارونکي وایي چې رقابت ډیر نږدې دی او هر امکان شته. د نننیو انتخاباتو رسمي پایلې باید د می د میاشتې په وروستیو کې اعلام شي. د اندونیزیا د پارلمان، ولایتي شوراګانو او د ښاروالیو د 20,000 چوکیو لپاره 2,500,000 کسان کاندید دي. اندونیزیا 2,300,000,000 وګړي لري. په دې هیواد کې 1,390,000,000 کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس یو پریکړه لیک چې د یمن په جګړه کې د امریکا د رول د پای ته رسېدو غوښتنه کوله ویټو کړه. د جګړې قدرتونو په نوم پریکړه لیک به د امریکا له جمهور رئیس د دې صلاحیت اخیستی وای چې یمن ته ځواکونه واستوي. خو ترامپ پرون وویل چې دا پریکړه لیک د هغه د قانوني صلاحیت د محدودولو لپاره یوه خطرناکه او غیر ضروري هڅه وه. ډونالد ترامپ وویل چې په یمن کې د امریکا دخالت د دې لپاره ضروري دی چې په شاوخوا سیمه کې د امریکا 80,000 میشت عسکر مسؤول وي. د ترامپ د ویټو د لغوه کولو لپاره باید د امریکا د کانګرس د دواړو خونو له دریو څخه دوه برخې رای ورکړي. او د بی پولي خبریال